अमेरिका जीव रेडियो दे
مسی وایس اف امریکا دی وا یو وسط خبری خبرونه ده ستاسو قربانی یوزا کلسوم کاکر
او زاش مومن
خبرونه کې شرغلاست ترتوی یونند خالی یا پنځمبه ورځ د کال 2013 د جولای د میاشتې و منیټ ده پاکستان کې د محل د مخسن لس بجې سوې دي افغانستان کې نه نیمه او دلته واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجې سوې ده را سره ملګری اوسې یو وسط خبری خبرونه کې تفصیلی راپورونه او مرکه لرو خپل درته وړاندې کوو د نن ورځې د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د پر ضد فیصله به په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کوي او بلخوا د اطلاعات وزیر بیرسٹر علی ظفر ویلی د انټرپول په لار به نوموړی او د لور پاکستان ته راولي
د پاکستان د کمی امنیتی کمیشن په غونډه کې د ترهګرو د مالی لیندین د سار ادارې یا اف ای ټی اف لخوا تجویز شوي ګامونه باندې د عمل کولو ژمنه یې څرګنده کړل سوې ده د سار اداره ویلي وو چې د پاکستان په مالی نظام کې د ځینو کمیو له وجې څخه ترهګر ګټه پورته کوي
او د خیبر پختونخوا په کورما ضلعه کې تاجرانو تور لګولی چې ځایي انتظامیه د کورمې بېلابېلو بازارونو افغانستان ته تجارتي سامانونو څخه غیر قانوني ټیکس غونډي
کډرونو اوریدونکو اولیدونکو را سره ملګری اوسې د دا ټولو تفصیلی راپورونه لرو
ګرانو خبر مردونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ټي وی او ساته خبري خبرونه تنه خپلې غو واشنگټن ډي سي نه غوږی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې د پر ضد د چکما فیصله مخې ته راغلی ده د دغه پر ضد باندې بعد اسلام آباد های کورټ ته ځي او بلخوا ته بیرسٹر علی ظفر چې د پاکستان دا وخت د موقتی حکومت د اطلاعاتو وزیر دغه ویلی دی چې نوموړی نواز شریف او د لور به د انټرپول د لارې پاکستان ته راولي په دغه باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیو ریډیو خبریال وړاندې کوي
د اطلاعاتو لنډمهاله وفاقي وزیر بیرسٹر سید علی ظفر ویلی چې حکومت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د مقدمه په اړه د اعتصاب عدالت پریکړه به عملی کوي بل پلوته د کورونو چارو وزارت کیپټن محمد صفدر نوم د هیواد څخه نه پریښودونکو خلکو په تور فهرست کې اچولی دی د یو شخصي ټلویزیون سره مرکه کې د اطلاعاتو لنډمهاله وفاقي وزیر بیرسٹر سید علی ظفر ویل
عمل درآمد تو کرنا ہے یہ تو ہماری ذمہ داری ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ چونکہ نواز شریف صاحب بھی اور مریم بی پاکستانی نیشنل ہیں تو ان کے انٹرپول کے ذریعے وارنٹس جاری ہوں گے اور ان کو پھر واپس لایا جائے گا حکومت برطانیہ کی مدد کے ساتھ
دا عدالت تپریکڑے ورستہ ذمہ واری ادا چداغ پریکڑا پفوری توگا عمل کرے سی نواز شریف او مریم نواز پاکستانی نیشنل دی او کچری دوی په خوښه هوا ترانغلو نو د انټرپول په ذریعہ به وارنٹ جاری کیږي او دوی به د برطانیه د حکومت په مرسته واپس راوستل کیږي خو دوی دا هم ویل چې د برطانیه د حکومت سره د پاکستان د مجرمانو د حوالگی سل وزنامه نسته اعتصاب عدالت تیره ورځ کامی اعتصاب بیورو له اړخه دایر کړی سوي د درې درخواستونو څخه د یوه درخواست ایون فیلډ په اړه پریکړه واوروله چې تر مخه نواز شریف ته لس کالو مریم نواز ته د اووه کلو او د نواز شریف زوم کیپټن صفدر ته د یو کال د بند سزا اورول سوې ده نواز شریف ته د 80 لکه پاونډ یعنی یو ارب څخه زیاتې روپو مریم نواز ته د 10 لکه پاونډ چې د 3.5 کروڑ څخه زیاتې روپۍ جوړیږي جرمانه لګول سوې او د دوی د لندن جایدادونه ضبط کولو حکم هم سوی دي نواز شریف دغه پریکړې وروسته هیواد ته د راتګ اعلان کړی و خدای هم ویلی وو چې میرمن کلثوم نواز چې په لندن کې په اسپتال کې پراته ده په هوش کې د راتلو وروسته به پاکستان ته ځي دوی دا هم ویلی وو چې څه جرنیلان او ججان پر کام غلامي تپي خو دوی به د دې په ضد هڅې جاري ساتي د دوی د دغه اعلان وروسته د رپورټونو تر مخه کامی اعتصاب بیورو نیب نواز شریف او مریم نواز هیواد ته په راتګ د هوایي ډګر څخه د نیولو پریکړه کړې ده دا هم ویل کیږي چې دوی به د نیولو وروسته د لاهور کوټ لکپت جیل یا پنډي اډیاله جیل ته لیږل کیږي بل پلوته د کورونو چارو وزارت کیپټن محمد صفدر نوم د هیواد څخه د نه پریښودونکو خلکو په تور فهرست کې اچولی دي او رپورټونه دا هم وایي چې د شریف کورنۍ په ضد راتلونکي پریکړه د دوی د وکیلانو لاړه اسلام آباد های کورټ کې د چیلنج کولو دپاره اپیلونه هم جوړ سوي دي او د نواز شریف وکیلانو سلا ورکړې ده چې د نورو ستونزو څخه د بچ کېدو لپاره په لس ورځو کې دننه هیواد ته راسلي. د پریکړې وروسته د نواز شریف لور مریم نواز خپل یو ټویټ کې ویلي چې سختو دړکو پیغامونه ورکول کېدو چې نه به یې پرېږدي. دوی دا هم ویلي چې نواز شریف ته دا دړکې هم ورکړې سوي وې چې د لور سره د هیواد څخه بهر ولاړ سي. بل اړخ ته د درغلۍ په ضد کار کوونکي ترانسپیرنسي انټرنیشنل د برتانیې حکومت څخه د نواز شریف د څلور جایدادونو د پلټنو غوښتنه کړې او دا یې هم ویلي چې کچري د دغه جایدادونو په اړه څه درغلۍ ثابتې سي نو پکار دی چې ضبط کړې سي.
وایس آف امریکا ټیپ ده یو ساده خبری خبرونه ده واشنگتن ډی سی د سټوډیو څخه په ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کوو. تمه ده بلکې ټاکل سوی ده چې په پاکستان کې به د دې میاشت په 15مه نیټه عمومي ټاکنې ترسره کیږي او په دې لړ کې یو شمیر سیاسي ګوندونو او امیدوارانو د خپل کمپاین او د ټاکنو لپاره هلې ځلې پیل کړی دی. هم په دې بهیر کې ښځې هم برخه اخلي او تاسو ته اوس یو راپور وړاندې کوو چې افسر بانو او صفیه نوروز هم دوی هغه مېرمنې دي چې د دې ټاکنو کې برخه اخلي او د دې لپاره هلې ځلې هم پیل کړي دي. وایي چې مشکلات هم پاکستان د ډیوا خبریال حمیدالله په دې اړه یو راپور لري.
افسر بانو د زړې چار صدې په تنګو تنګو کوڅو کې کور په کور ګرځي او د یوې سیاسي پارټۍ د پاره د نارینه او زنانو نه د مرستې غوښتنه او د خپل ګوند تګلارې هم ورته بیانوي. دا وایي زنانه او نارینه دواړه د دې خبرې ته غوږ نیسي.
مشکلات خو ډېر زیات دي. کم ځای کې چې ګرځي ګوره څوک ورپسې څه خبرې کوي، څوک په پی ټی آی پسې خبرې کوي، څوک په این پی پسې خبرې کوي، څوک په شیرپو ګروپ پسې خبرې کوي. نو خو به مونږ اورو خو لکه ځان خو به ساتو که نه. مونږ خو چې کم کمپین پسې ګرځو، مونږ خپلې پارټۍ کمپین پسې ګرځو، مونږ به د هغې دغه کو زبردستي خو به نه کوو که نه.
په پښتونخوا کې تمامو سیاسي پارټو، مذهبي سیاسي پارټو د خپلو زنانو فعالینو او غړو ځانګړې ډلې هم جوړې کړي. دوی ځای پر ځای د زنانو کارکنانو د تربیت لپاره غونډې هم کوي او بیا دا زنانه د کلي، کوڅو او محلتونو د نورو زنانو سره کارنر میټینګ هم کوي. داسې غونډې د پخوا د ټاکنو په نسبت ډېرې ښکاري. صفیه نوروز د یو بلې سیاسي پارټۍ غړې ده. دې د سردریا په یو کلي کې لاډېر کې د زنانو یو داسې غونډه را جوړه کړې وه. دا وایي
د کمپین په حواله سره جی زمونږ کمپین ډیر زور شور سره ډیر خطر کې سره شروع دي. تر اوسه پوری چې کوم کور تبرغلې محمود الله فضل دی ډیر خ ریسپانس را کړی دی چې سونه کمپین شوی دی. تر اوسه پوری ماته نیگیټیو ریسپانس نه دی راغلی. دا د الله فضل دی یاره. د نور الیکشنو په نسبت خو د دې الیکشن نه د الله تعالی په فضل زما ډیر ښه توقعات دي او ان شاء الله دا مې امید دي کومه کې 40% خزر اوته بنو دا دل بدیر 30% روزي.
د کال 2013 ټاکنې د پخوا د کوم ټاکنو پر ضد ډېرې زنانه کاندیدانې لري. که څه هم یوازې د سړو کارکنانو په حلقو کې هم دا زنانه کمپین کوي، خو بیا په هغه حلقو کې زیاتې لیدل کېږي چې زنانه کاندیدانې اوټونو ته ولاړې دي. تېره اونۍ د الیکشن کمیشن لخوا ویل شوي وو سخت کال 101 زنانه د قومي اسمبلې په عمومي نشستونو مقابلې کوي. دې کې 68 آزادې ولاړې دي او 105 ته بېلابېلو پارټو ټکټ یې ورکړې دي. په دې کې په پنجاب کې 103، پسند کې 46، پښتونخوا کې 45 او بلوچستان کې 2 په ټاکنو کې مقابله کوي. د کال 2013 په ټاکنو کې 115 زنانه امیدواران عامو الیکشنو ته ولاړې وې. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله ویو وی ډیوا پېښور.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د کاروبار دوه لوی لارې، تورخم او د چمن، داسې لارې دي چې د دغې لارو باندې کېدونکي کاروبار باندې نه یوازې افغانستان اړخ ته بلکې د پاکستان اړخ ته هم د زیاتو کورنیو انحصار وي. د پاکستان حکومت فیصله کړې ده چې د راتلونکو انتخاباتو په ورځو کې به دغه لار د چمن لار چې کوم ده دا به 15 ورځې پورې تړل کیږي. د کومې لارې چې د ورځې په حساب باندې 2000 خوښه خلک اوړي او راوړي او بلدا چې په سوونو ټرکونه هم د دغې لارې څخه تیریږي چې پکې کاروباریان خپل سامانونه وړي راوړي. د دغې به د سیمې په کاروباریانو باندې څومره بد اغیز وي په دغې د ډیوریډیو خبریال نعمت الله سرحدي تاسو ته نور تفصیل په خپل ویډیو راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان په کړکیزه پولی ایالت بلوچستان کې که څه هم یو طرف ته د راروان ټول ټاکنو دپاره د اوو سله د څارنې اقدامات حکومتي چارواکو اخیستل پیل کړي دي او د دغه راروان ټول ټاکنو دپاره څه کم رای اچوونکي مرکزونو باندې د شر ویر وي هغه یې اساسه ګرځولي دي. خو حکومت بلوچستان یو بله پرېکړه کړې ده چې د چمن سرحدي پولی بابي دوستي مرکزي لاره به 15 ورځې باقاعده بند وي او نه به د خلکو رفت آمد کیږي او نه به تجارتي دندې د دغه پولی له لارې تر سره کیږي. د چمن پر پوله هر ورځ باقاعده د دغه پولی د بندېدو په اړه د پولی څخه رفت آمد کوونکي خلک خبرولو دپاره اعلانونه هم کیږي. خو د چمن سرحدي ښار ځای خلکو د حکومت دغه پرېکړه باندې خپل سخت غبرګون ښکاره کړی دی. دوی وایي چې ټول ټاکنې یوه ورځ وي خو پوله به 15 ورځې بند وي. د دې څخه د دوی روزګار سخت متاثره کیږي.
موږ په وطن کې د روزګار بل هیڅ داسې مسله او گزاره نشته سوای د بارډر. بارډر ته چې کوم خلک ځي په د 15 زرو څخه د 20 زرو پورې روزانه آمدوربت کوي روزګار کوي چې د ورځې ولاړ شي ماښام برته راشي هغه چې څه ګټلي هغه ماښام خوري. موږ اپیل مطالبه داده د حکومت سره چې په ورو تور دغه فیصله ژر در ژره واخلي د انتخاباتو په حواله د یوې ورځې دپاره بارډر بند کړي. موږ هغه ته خوشبین یو لهذا که نه بندوي دا زموږ د وطن زموږ د علاقې دپاره ډیره ناوړه خبره ده. زموږ خلک ډیر بېروزګاره دي ته دا د روزګار دروازه دې نه بندې.
سار 15 روپۍ وګټې ماښام علي خپل بچان لوړې نو د 15 شپې دا بارډر بندوي نو دا موږ د کم غریبان خلک چې کم تجاران چې دي د دې ماښام د وړو پیسې نسته. نو موږ د سرکار سره دا خواست کوو چې ورور انتخابات یوه ورځ دی باید چې یوه ورځ بند کول شي یا کم از کم دوه ورځې باید سل شي او بیا چې امن او امان برقرار وي بالکل بارډر سکیورټي دا یره کم انتظامات بیا ګس په کار بند بندېدو په کار نه دي بند شي. معنی
موږ د حکومت دا خواست کوو چې د بارډر د انتخابات یوه ورځ دی باید یوه ورځ بند شي او دلته بیکاری دی او پلاد لوی سره بیکاری دی کارونه نسته او بیا دلته 15 ورځې بارډر بند شي د داخل ګور روزګار د ګور دغه بنداګر د ورور روزانه والا خلک دي 1500 غټي ماشان در بز خپل بچان لري وړي.
که څه هم د دغه راروان ټول ټاکنو رونوال ثابتولو دپاره الیکشن کمیشن په ټول ایالت کې د تانې د ایس ایچ او څخه تر کمشنر ډیویژن او دی پورې ټول افسران د بدلولو کم امر جاری کړی وو او دا وخت د هغه تبادله ټول تر سره سوي لیدل کیږي او دغه نوي افسران او عوام ته پر راروان ټول ټاکنو کې امن ورکولو ډاډګیرنه ورکوي. سدوی په دې ترس کې سخت اقدامات اخیستل پیل کړي دي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی چمن.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا دی وډه د واشنگتن ډی سی د سټوډیو صدا خبرونه تاسو ته پر ژوند دی وړاندې کیږي. په پاکستان کې د جولای په 25مه نیټه عمومي ټاکنې تر سره کیږي او هم په دې لړ کې وایس اف امریکا دی وا ستاسو لپاره یو ځانګړی خبرونه یا برخه راوړې ده. د دې خبرونې نوم به وي ووټ او سیاست. نن به موږ په دې برخه کې بلکې د دې پروګرام په اړه کتا ستو یو دا په سیمه کې د یو شمیر سیمو تفصيلات تاسو ته وړاندې کیږي په دې خبرونه کې چې څه سیاسي حل ځلې روانې دي. او نن د نن په برخه کې به تاسو ته موږ د مومند ضلع تفصيلات درکو چې دا په خواني مومند ایجنسی په نامه به تاسو پیژندې یا یادې ده. زموږ همکار عدنان رشید د سیړنکارانو سره خبرې کړې دي. تاسو ته دا خبرونه وړاندې کوو.
درمن اوریدونکو د پروګرام ووټ او سیاست سره زستا سکوربا عدنان رشید حاضر یم. په دې پروګرام کې به مونږ د پاکستان کې 15 جولای په انتخاباتو په اړه باندې خبرې کوو. نن به مونږ خبرې کوو د ضلع سوات په اړه باندې چیرته نه به چې د قومي اسمبلی لپاره 3 امیدواران چې دي هغه ټاکل کیږي. بل اړخ ته به د ضلع سوات نه د صوبایي اسمبلی لپاره 8 غړي خلک ځان لپاره منتخب کړي. چې پکې د ښځو شمیره د 15 لکه او 11 زرو نه زیاته ده. په سوات کې د انتخابي هلو ځلو په اړه باندې د بحث لپاره راسره ملګری کیږي ډاکټر جواد اقبال صاحب، کوم چې د غیر دولتي ادارې اودیانا مشر دی او ورستو کې په سوات کې د سیاسي امیدوارانو او اوټرانو ترمنځ مباحثه هم راجوړه کړې وه. ډاکټر جواد صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو.
یو جهان مننه عدنان صاحب ستاسو د وایس اف امریکا.
جواد صاحب، دا وخت سیاسي جلسو کې په کوم مسلو زیات بحث کیږي او آیا امیدوارانو سره په دغې لپاره عملی پلان یا تګلار هم شته او کنه؟
جی بالکل، د ملک د نورو برخو په شان دي. د سوات په مختلفو علاقو کې کارنر میټینګز، شمولیتي جلسې او مطلب داسې په تیره تیره باندې لوی لوی پروګرامونه چې دي هغه روان دي. خو د بدو مرغه څنګه چې تیر الیکشنز او د ټول ټاکنې شوي دي په دې وطن کې، نو په هغه په شان دي سیاسي امیدواران چې دي هغه په تشو نارو باندې او همدغه شان دي د بجلی په میټر باندې، د ګیس په کنیکشن باندې او د لارې پخېدو باندې او د پسکول کې د نوکری په نامه باندې په خلکو پسې زی او داغونه ووټونه چې کم دی اخلي. د بدو مرغنه زمونږ چې کم سیاسي ووټران دي په هغه کې هم سیاسي شعور کمې دي او هغه هم د دغه جذباتي نارو د زنده‌باد مرداباد سره او مطلب د خپل کلویغي او د کلو د اولس په دغه باندې په جامه کې هغه چې کم دی د دې سیاسي واکمنو سره ملګری کیږي او داغونه وټونه چې کم دی دغه وادي وسره کوي چې په دې زمنګ چې کم کله دی یا زم چې کم مجره دی یا زم چې کم خاندان دی یا زم چې کم ټبر دی، نو په دغه بنیاد باندې زیات تر د خلکو دغه چې کم دی هغه طرف ته دی.
صحیح. سره تاسو ډاکټر اقبال صاحب تاسو ویل چې خلک په سیاسي نارو باندې یقین لري. سوال دا پیدا کیږي چې آیا دغه سیاسي امیدواران چې دي کم چې په انتخابي عمل کې برخه اخلي، آیا هغوی ته د علاقې مسائل نه دوی خبر هم دي او کنه دي خبر؟
عدنان صاحب جی بالکل، هم په دې حق را باندې په 13 ورځ په سواد کې موږ یو غونډه را جوړه کړې وه چې په هغې کې موږ د پوره د ټولو سیاسي ګوندونو مشران کوم چې دا وخت په ټول ټاکنو کې ساخ دي او د قومي اسمبلی نه یا د صوبایي اسمبلی نه هغه امیدواران دي، د هغې سره سره د پوره سواد د بیلابیلې سیمو مشران، جرګمار او مطلب استادان او والدین چې کوم دی هغه موږ دې پروګرام ته راغوښتي او په هغې کې دې خلکو پوښتنه وکړه چې تاسو به موږ نه دې سره ووټ په کم بنیاد باندې غواړئ، ستاسو دې سواد لپاره ترجیحات څه دي. بیا چې کوم سیاسي ګوندونو مشرانو چونکی دا دې سواد بلکې د پاکستان په تاریخ کې په اولنی ځل باندې داسې یو پروګرام وشو چې سیاسي واکمنان چې کوم دی هغه اولس ته په مخ باندې راغلل، نو پدې کې جی دوه دا خبرو کړل چې کفرس کوم په اقتدار کې راغلو نو سواد چې دی هغه په د تعلیم په حق باندې ډیر یو زپدي شوی سیمه ده او دا وخت په پاکستان کې چې یو سل یو ځلې دي پاره کې سواد چې دی هغه په شپږ اتیایم نمبر باندې دی، یعنی په سواد چې دی د تعلیم په لحاظ باندې زمنګ نو په پوره پاکستان کې 15 اتیا ځلې چې دی هغه مخکې دی. پاره کې کوز دیر دی، بر دیر دی، بنیر، ملکن، دا هم زمنګ نه په تعلیم کې مخکې دی. بیا جی کومنګ وګورونو په سواد کې د جنکو تعلیم چې کم دی هغه ډیر زیات ورست دی، موږ ډیر زیات ورست یو پاګی کې، نو په دې پروګرام کې موږ د دوسر خپل چې کم اړیکې دي د تعلیم په حق نه باندې، د صحت په حق نه باندې هغه موږ شریک کړل. کفرس کا دوی سملو تلاړ شي نو موږ دوی ته وی چې درې مسلې چې کم دی هغه بنیادی تور په سواد کې دي. یو دلته کې د جنکو سکولونه لګ دي، د لکان سکولونه ډیر دي، بل چې کم دی د پنځم کلاس نه وړاندې چې کمی جنګي تعلیم حاصلول غواړي دا غو د پاره د تعلیم د حصول د پاره د سکولونو کمی دی. درې مده ټول نه لوی خبره کم چې پښواد کې دا وخت را پیخه د هغه د ایجوکیشن کوالټی ده، یعنی د تعلیم کوالټی ده. د بده مرغه زمونږ چې کم ماشومان په سکولونو کې سبق وي نو د تعلیم هغه معیار هغه ته نه دی اویلیبل کم چې په نورو ضلعو کې او کم چې په نورو صوبو کې دی. مثلا که موږ د پنځم کلاس سل ماشومان راواخلو او هغو له موږ د دریم کلاس د انګریزي سبق یا د اردو سبق ورکو نو صرف څلور څلوېښت فیصده ماشومان چې کم دي هغه دا سبق ویلی شي. نو د دې نتیجې دا اندازه کیږي چې په تعلیمي لحاظ باندې زمونږ کوالټي چې کم ده هغه څونه خراب ده.
ډاکټر صاحب، دلته کې یو پوښتنه دا راځي چې آیا کم کینډیډیټان چې دي، کم امیدواران چې دي، هغوی دغه انتخابي عمل کې برخه اخلي، ووټرانو ته د دوی د تعلیم، د هغوی د پیسو په اړه باندې، د هغوی مالي معلوماتو په اړه باندې، یا داسې نور د دغه کسانو، د دغه امیدوارانو د ژوند په اړه ووټرانو سره معلومات شته یا نشته، یا داسې ذرایع شته چې دوی دغه معلومات ترلاسه کولی شي د انتخاباتو نه وړاندې وړاندې؟
بالکل، دا ډیر زیات مهم سوال دی او زه په دې باندې دا عرض کوم جی چې انتخابات چې دي په دې ملک کې هغه زیات تر پاغي کې د دې ځای لینډ لارډ او د دې ځای چې کم بختور خلک دي دا د هغو یو شیوه ده او زیات تر په دې کې هغه خلک یې ساخلي. او بل ځای چې تاسو سره دا هم شریکوم چې دا وخت په سواد کې چې کوم د الیکشن کمیشن چې کوم رولز اند ریګولیشنز دي هغه بالکل نه فالو کیږي. هغه چې کومې خبرې کړې دي چې مطلب تاسو به چې کوم خپل کمپین چلوئ د هغې لپاره به تاسو دا پروټوکولز چې کوم دی هغه فالو کوئ، هغه نه فالو کیږي. مطلب دا خلک بے تحاشا لګیا دي، پیسې لګي او د سو پورې چې تاسو ته دا خبره وکړله چې ووټر چې دی هغه ته څونه پته ده. نو زه چې دا ویم چې نه په سواد کې بلکې د الیکشن کمیشن چې کوم ویبسایټ دی پاکی باندې دا قسمه معلومات نشته چې کوم خلک چې کوم دی هغه الیکشن ته ولاړ دي، دا هغو څونه اساسي دي یا دا هغو څونه تعلیم دی، یا مطلب دا د دوی ترجیحات چې کوم دی د دې الیکشن لپاره هغه سری. نو بالکل دا خلک بې وسه دي چې د خپل سیاسي امیدوارانو په باره کې هغه معلومات چې دی هغه ترلاسه کړي.
دا وخت کم سیاسي هلې ځلې چې روانې دي په هغه کې د ځوانانو او خاص کر د زنانو د ښځو څومره برخه اخلي او څومره پورې فعال دي دوی پکې؟
سواد چې دی دا غینه دا وخت په الیکشن کې د زنانو چې کوم ټولګي دي دا غینه بالکل څوک نمائندګي نه کوي. او زبر بیا دا خبره ډیره زیاته په خفګان سره وکم چې زنانه کم چې زمونږ د آبادی نیمه حصہ ده د هغه تمنګ بغیر د ووټ اچولو نه ووټ چې کوم هغه اچي هغه هم د خپل کور د مشر یا مطلب دا دی داغو د کور خاوندان یا پلاران یا بچی چې د کم سیاسي ګوندونو سره وابسته دي. نو موږ خپلې زنانه دا د ریاست چې د کمې نه جوړ شوی دی موږ دا مجبوره کړی دي او دوله موږ گاډی کړی دي چې بس ستا به خپل سیاسي شعور نه لري او ستا سیاسي شعور چې کم دی هغه زمونږ سره وابسته دی. نو چې څنګه موږ غواړو نه دا ووټ چې کم دی دا به تاسو ورکوي. نو د دوه کردار چې دی په غونډه پښتونخوا کې بیا خاص کر په ملکن ډیویژن کې هغه د دې پوری بالکل کنفائنډ دی. او څنګه چې تاسو کتل په تیر الیکشن کې په کوز دیر کې بالکل چا ووټ چې کم دی یوې زنانه چې دی هغه نه دی اچولې. د سو پوری چې د ځوانانو خبره ده، ځوانان چې دی هغه دا وخت بالکل کنفیوز دی په سواد کې د ډیر حد پوری. او کم تیر ګورنمنت چې تیر شوی دی پاګه کې زیات تر پی ټی آی چې کم دی هغه برخه چې کم دا غا غستی و. نو دی پی ټی آی سره وابسته چې کم ځوانانو نو هغه زبداو ما چې مطلب د یو 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 عجیب شانتي کیوس شکار دی. او په سواد کې دا وخت دلته کې پی ټی آی نظریاتي ګروپ چې کم دی هغه هم جوړ شوی دی او پاګه کې زیات تر ځوانان چې کم دی هغه وابسته دي. دا سږي د کلو په بها پانی مختلف تنظیمونه چې کم دی هغه جوړ شوی دي، یعنی په منګلور کې یو تنظیم جوړ شوی دی، په باندې کې جوړ شوی دی، په خوازخېله کې، په مټه کې ځوانانو الته تنظیمونه جوړ کړي دي او په خپل دغه باندې خو دا کوشش کوي چې دې ځله کم سیاسي ګوندونه یا کم سیاسي امیدواران چې دی هغه زموږ خپل راځي نو هغه خپل چارټر اف ډیمانډز چې کم دی هغه خو دي چې دا چارټر اف ډیمانډز سیدی دا به دي امیدوارانو ته موږ پریزنت کوو. او کدا زمونږ د امیدواران دا خبرې زمونږ منی دا غوړه لپاره به نه صرف موږ کمپین کوو بلکې د موږ به دا کوشش کوو چې هغه له موږ نور وټونه وګورو او دوی به موږ په شریکه کامیاب وهم. دا یو ډیره پوزېټیو خبره ده.
ډیره مننه ډاکټر جواد اقبال صاحب چې تاسو زموږ سره راغلی او د سواد سیاسي حل زلونو خبر کړو. قدمونه اوریدونکو هم دې سره د پروګرام ووټ او سیاست وخت سره سي د ساسو قربا عدنان رشید اجازه غواړم. الله پامان.
د پښتون تحفظ موومنٹ یو غړی حیات پریغل صاحب دوه ورځې وړاندې د ډېر اسمل خان څخه امنیتي عسکرو پورته کړی او د دغې پر ضد باندې په ډېر اسمل خان کې احتجاجي مظاهرې شوې دي او په دغې وخت په بنو کې یوه بمی چاودنه هم شوې. د دغې تفصیلي حال د ډېر وړې خبریال عدنان بیټنی سو شوبې وړاندې زمونږ همکار ارباب محمود علي ته وړاندې کړی.
اسلام مشترک دا محل کوم معلومات پر واکه لپاره ترلاسه کیږي. هغه دا وایي چې به پیښه کې و کتان چې هغه پرابلم کیږي او دا محل چې هغه بنو چې کوم مرکزی روغتون دی هغه کارول شي او په دې کې کوم زخمي کې کوم هغه غلط مرګونه څخه بهاري دي او دا هم وایي چې په کې شي کوم چې په خپل باندې دره کینډیډیټ چې ملک شیرین نومې دی هغه هم شامل دی او حالت چې هغه په ډېر هغه ډېر زیات ځای کې کمزور دی لکه هغه بنو زیات امر زخمي شوی مملي پر حکومت
صحیح شو. عدنان دغه تفصیل مو اوریدونکو سره شریک کړ. راتلونکو خبرونو کې بیا تاسو نه نور تازه تفصیل اخلو. اوس پر شو د پښتون تحفظ موومنٹ چې کوم احتجاج اعلان کړی وو تیر خبرونو کې تاسو ویلو چې احتجاج راغونډ شوی دی، احتجاج ختم شوی دی. اوریدونکو تم لکه تفصیل ورکړه چې دا احتجاج کوم ځای کې شوی وو او په دغه احتجاج کې اهم غوښتنه سوی.
مهرباني زبدا اردن کو ته اوه چې دوه ورځې وړاندې د دې رئیس نور خان په برابر کولای نه حیات ریکل می لیکن ته وو هغه به درک شوی دی او ته وو په دې هغه به درک کېدو زموري چې هغه تام په غاړه انده خسته چې حیات ریکل څه کومه کور نه ده او دغه چې پښتون تاسو مومنت هغه به په دا تصور باندې دی چې دې ادارې ته د ملي او وای په دې کې پولیس او دغه څه کوم کوکې ادارې یې هغه په کشانی لري هغه ارکت چلی حکومت یې کړه چې په دې اړوند ته وو چې څه په خلاندې شوی چې آیا حیات ریکل دې په خپل باندې اخته کړي او کنه او نو کبي کته باندې واضح په باندې حکومت څه دریز مخه ته راغلي دي. تیر وخت چې کوم دې کې چې مشر دې منځ ته شو هغه اعلان کړی وو او دې حیات ریکل دې حیات پر چې سبا سبا او دې انسان کې احتجاج کړي هغه نتیجه کې هم پدې انسان ون پر شو چې کوم ته ورکی کوم دې انسان او دې چې نه دې په مقامه کې هغه دې دې کوم کې راغون شي او په سر دا وښه نه راغلي وو او دې څه په نارو بل راته دې نه دې مهاله د فوج څخه په تخت شاري نه هم ورکول او د پاکستان د کلیه څخه چې استخباراتي ادارې دې هغې ته د باندې هم نه ورکول او د حیات ریګل د تشکیلو غوښتنه کوله. او زموږ په تاسو راوې چې حیات ریګل چې کوم دې هغه یو مدني فعال دې د دې کې دې لږه څنګه سره دې او د پښتون تاسو ځنه کې د زمانو لپاره په څو یو تاریخ او د کوم ایني د پاکستان ایني چې دغه خپل حقونه غوښتل لري د هغه په باندې کې شماره لیکيږي او نو خپل دا د پیښې څخه د هغه نور څه چې موږ د نن په برګون روان دي او نن هم په دې کې د ریاستي قانون دغه څه غوښتل کېده چې یو داسې حال دی چې خپل مذاکرات روان دي په بل طرف باندې د کوم یو مهم تن دی حیات ریګل هغه د درک کړی شوی دی او هغه ته نو درک نه معلومي دي نو دې دا ویل چې په لري حیات ریګل را خوشاله کړی شوی نه دی نو دا ورځي وخت د کومه په ورکې دی او کته ویل چې حیات ریګل را پیدا راشو چې دې په منکی او په نړیواله کچه باندې احتجاجونه کوي او په هغه احتجاجونه کې د حیات پر غل دی ریایه لپاره هر ممکن چې هغه کوشش کوي زه مطلب دا وایم چې دا مذاکرات او عمل هم شروع دی او بل طرف حیات پر غل کم د تیسره هم شامل دی نو بل څه چې دغه نظر لري چې دغه په کوم مذاکرات او عمل دی هغه ته مصرف ځان ورسیږي
څه شو عدنان درته وایي چې دوی د کوم علاقې نه بدرکه شوی دی هغه ځای کې د پولیس سره دی اف آی آر درج کړی دی
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه لیدوم لري را سره ملګری او سي نور هم مهم راپورونه ستاسو لپاره لرو د پاکستان د کمی امنیتي کمیټې په غونډه کې د ترګرو د مالی لندین د سار ادارې یا اف اي ټي اف لخوا تجویز شوی ګامونه باندې د عملي کولو ژمنه څرګنده کړې ده او د سار اداره وایي چې ویلي وو چې پاکستان په مالی نظام کې د ځینو کمیو له وجې څخه ترګر د دې څخه ګټه پورته کوي په دې اړه نور ټول تفصیلات تاسو ته ارشد حسین په یو راپور کې لري
د پاکستان سیویلین او عسکری قیادت ویلی دی چې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا د منی لانډرینګ په اړوند وړاندې کړي شو سپارښتنو باندې عمل درآمد کول باوري جوړوي د دې هوټ سرګندونه د نگران وزیر اعظم ناصر الملک په مشرۍ تر سره شوې د قومي سلامتی په غونډه کې شوې دغه غونډه کې د هیواد لوړ رتبه سیویلین او عسکری مشرانو هم ګډون درلودو د وزیر اعظم د دفتر له اړخه جاری کړي شوې اعلامیه کې واضح کړي شوې چې د قومي سلامتی د کمیټې د د ګډونوالو پریکړه کړې چې د منی لانډرینګ او د ترهګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو د نوملړنا د وټولو لپاره به کوټلې هڅې کولی شي په سرکاري اعلامیه کې دا هم ویلي شوی چې د قومي سلامتی په دغه غونډه کې شریک مشرانو سیمه کې د منی لانډرینګ او ترهګرو ته د ترلاسه مرستو په حق لا د هیواد دننه د انتظامی کمزورو او په دې اړه د نړیوالو اندېښنو هم جاج اغستل شوی د اقتصادي چارو سیلنکار او صحافي مهتاب حیدر ډیوری ریډیو توای د پاکستانی مشرانو په اکشن پلان د عمل کول باور په خپل ځای خو آیا پاکستان هغه میکانیزم لري چې د منی لانډرینګ او تر هغه سره د کیدونکو مالی مرستو ترمیان تفریق وکړي شي
میکانزم آپ کے پاس ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ ڈیفرینشیٹ کر سکیں کہ یہ منی لانڈرنگ کے پیسے ہیں یہ ٹیررسٹ فائنینسنگ کے پیسے ہیں یہ پیسے سے ڈرگ سے کمائے ہیں اور آپ ان کو وائٹن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ ان کو علیحدہ کیسے کریں تو یہ پیریڈ ویسے بھی ہمارے لیے بڑا کروشل ہے جس کے تحت انہوں نے واچ لسٹ میں ہمیں رکھا ہوا ہے لیکن ہمیں یہ میکانزمس کو زیادہ سے زیادہ اپنی جو لیگل چیزیں ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے کنسرنس کو ایڈریس کرنے
کی ہوائی دا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس پر سپارختونو عمل کول دا پاکستان لپارا مهم دی، خو موږ له پکار وی چې د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستو په حق لا خپل طریقې کار او قانوني معاملات نور هم مضبوط کړو. فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس یو نړیوال اداره ده چې د نړۍ د شتمن وو هیوادونو په وینا جوړ کړی شوی ده. دا د منی لانډرنګ او د ترهګرو سره د مالی مرستو څارنه کوي. سرګند دی چې فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس پاکستان د رقمونو د غیر قانوني ترسیل او د ترهګرو سره د مالی مرستو د سرچینو نه تړلو په تور خل فهرست کې اچولې دي، خو ورسره د اسلام آباد لخوا په کاریز پلان د عمل کولو باور باندې هم خوخي سرګند کړې وه. اخوا د امریکې لپاره د پاکستان سفیر علی جانگیر صدیقی ویلی چې د فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس لخوا د پاکستان نوم په خل فهرست کې اچول به دغه هیواد په اقتصاد کومه بده اغیزه ونه لري. د یوې نړیوالې خبری ادارې سره مرکه کې علی جانگیر صدیقی تما سرګند کړی چې اسلام آباد به د دغه فهرست نه پراتلونکي 15 میاشتو کې ځان وباسي، ولې چې د پاکستان حکومت د منی لانډرنګ پر ضد ضابطو د لا نور مضبوطولو په باب له هم عزم سرګند کړی دی. د ایف ای ټی ایف لخوا د پاکستان نوم په خړ فهرست کې د اچولو وروستو اسلام آباد یو شپږویشت نکاتي کاریز پلان ورکړی دی او ویلي دي چې په دغه پلان به راتلونکي 15 میاشتو کې دننه په سختۍ سره عمل کوي چې داسې ترهګر ډلو ته د ترلاسه کیدونکو مالی مرستو په بشپړ ډول مخنیوي وکړی شي. په دغه ترهګر تنظیمونو کې لشکرې طیبه، جماعت الدعوه، فلاحي انسانیت فاؤنډیشن، داعش، القاعده، جیش محمد، حقانی نیټورک او د طالبانو نمونه شامل دي. پاکستان ته چې په کوم مهم څانګو کې د پوره ګامونو پورته کولو وینا شوې ده، په هغو کې د منی لانډرنګ پر ضد د ګامونو څارنه، د ترهګرو سره د مالی مرستو د عمل مخنیوي او د ترهګرو لخوا په سرحدونو د رقمونو د منتقل کولو د هڅو مخنیوي او د ترهګرو سره د مالی مرستو د پیښو مکمل چانبین کول شامل دي.
په خیبر پختونخوا کې و شامل کړی شوی هغه ضلع چې نږدېو کې شامل کړی شوی دی، په دغه ضلعو کې د ترهګرۍ له کبله لوی ځاني زیان خلکو ته اوړېدلی، مالي زیان اوړېدلی دی. په تېر 15 کالو کې دغلته پوځي عملیات شوي وو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خان عباسي په مشرۍ کې د یوې غونډې پر مهال دا فیصله وشوه چې د دغه ایجنسیو یا د دغه ضلعو د خلکو څخه به ټیکس راتلونکو 15 کالو کې نه اخیستل کیږي. خو د هغې وروستو دغلته کې د اضافي ټیکس راپورونه مخې ته راتلل او په کورمه ایجنسۍ کې د خیبر ایجنسۍ په جمرو تحصیل کې اوس هم اضافي ټیکس اخیستی کیږي او دغه ټیکس څو ورځو دپاره بندلی شوی خو بیا بحاله شوی دی. د ډیوه رادیو خبر یال ابراهیم شینواري په دغې باندې تاسو ته تفصیلي حال درکوي.
په پاړه چنار او سده کې د ځایي تاجرانو او ترانسپورټرانو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه د کورمې قبایلي ضلع انتظامیې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د امر باوجود ځایي تجارتي مرکزونو او افغانستان ته د هیواد د نورو برخو نه وړل کېدونکو تجارتي توکو په سر پخوانی د ایجنسۍ راهداري ټیکس او محصول اخیستل یو ځل بیا شروع کړي. د دغه تاجرانو او ترانسپورټرانو په وینا کورمې ته به داخلېدو د چپري په مرکزي چک پوسټ د هر یو تجارتي ګاډن یو نیم زر روپۍ اخیستی شي او دغه رقم دوی له هیڅ قسم رسید نشي ورکولای. البته سده ته به داخله دو د هر گاډی نه 250 روپۍ او پاره چنار ته به داخله د ملي په چک پوسټ ورنه اضافي 200 روپۍ د راهداري او محصول په شکل کې اخیشتي شي او د صوبایي حکومت د بندیز باوجود د سده او ملي په چک پوسټونو وصول کیدونکي رقم باقاعده حکومتي رسید هم ورکولای شي. د سیمیو تاجر نذیر احمد د ځای انتظامی د دغه غیر قانوني ګام په حق له وایس اف امریکا ډیوته اویل
تقریباً
د ځای انتظامی چارواکو د ترانسپورټرانو او تاجرانو په شکایت دوی ته ویلي چې دغه ټیکسونه هغوی نه د پاړه چینار او سدې میونسپل کمیټې د مصرفونو ترسره کولو په لړ کې اخیستی شي. خو تاجران ادعا کوي چې چونکې مرکزي سړک د کمیټې د اختیار لاندې نه راځي، ځکه دا ټیکسونه غیر قانوني دي. د پاړه چینار یو بل تاجر حبیب حسین یې چې دغه ټیکسونو سره د هغوی مالی مصرفونه هم اضافه شوي. د کورمی ایجنسی ترڅنګ په خیبر قبایلی ضلع کې هم ځایی تاجران او ترانسپورټران شکایت کوي چې لږه د سدی او پاړه چینار د خیبر په جمرود چک پوسټونو او د تورخم په پوله د هغوی نه اوس هم د صوبایي حکومت د امر باوجود دغه قسمه ټیکسونه اخیستی شي. وایس اف امریکا ډیوه ته د حکومتي سرچینو نه ترلاسه شوو معلوماتو له مخه د صوبایي حکومت په امر د ایجنسی ډیولپمنټ فنډ تړلو نه پس ځایي انتظامیې د مالي مشکلاتو سره مخ شوي او د خپلو ځینې مصرفونو ترسره کولو په غرض د مرکزی او صوبایي حکومتونو د اضافي مالی مرستو غوښتنه کړې، د کومې چې تر اوسه جواب نه دی ورکړی شوی. او هم دغه وجه ده چې د کورمی او خیبر انتظامی په غیر اعلانې توګه یو ځل بیا په محدوده کچه د راهداري محصولات اخیستل شروع کړي. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت د جون په اتمه نیټه د صوبې د چیف سیکرټري د دفتر نه خپور شوی و امر لمخه په وو واړه پخوانی قبایلي ایجنسیو کې په ځایي چک پوسټونو د هر قسمه غیر قانوني ټیکسونو د جمع کولو په سمدستي توګه د تړلو امر ورکړی و او ورسره د سیمې تجارتي مرکزونو ته د امروزه استعمال شیان وړلو لپاره د رادارۍ نظام د ختمولو هم اعلان شوی و. پېښور کې د فاټا سیکټر ذمهواره چارواکي چې که د ځایي تاجرانو او ترانسپورټرانو له اړخه دوی ته رسمي شکایت وشو، نو د ذمهواره حکومتي چارواکو په ضد به کاروایی کولی شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوه، خیبر.
وایس اف امریکا ډیوه د خبرونه لري دوام لري. د واشنگټن ډی سي د سټوډیو څخه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. د پاکستان بلوچستان ایالت څخه یو راپور درته وړاندې کوو چې په مکران او گوادر کې ټوله ورځ هغه بجلی چې د ایران څخه راوستل سوی ده د څه ټکنیکي وجوهات له وجې څخه هغې کښته سوی وه. په دې اړه نور تفصیلات څه دي؟ د وایس اف امریکا ډیوه خبریال امید سمسور تفصیلي راپور راکوي.
د بلوچستان د سپیک مرکزی ښار گوادر ته له ایران څخه د برېښنا ورکولو لړۍ کته سوې ده چې له سوه به د گوادر په شمول د بلوچستان درې سرحدي ضلع پنجګور تربت په تیاره کې دي. د گوادر ځایي خبریال بیرام بلوچ وایي چې خلک د بجلی د لوډ شیډنګ له سوه څخه له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په گوادر کې له تیرو شپږو ورځو څخه له ورځې بجلی نه وي. سهار له لسو بجو څخه بیا تر ماخستانه پورې برېښنا موجوده نه وي. د مکران ډیویژن درې ضلع چې په هغه کې تربت، پنجګور او گوادر شامل دي، له ایران څخه چې کومه بجلی ورکول کېږي. د برېښنا د څانګې د واپډا چارواکي وایي چې په ایران کې د بجلی کمی رامنځته سوې ده. په لوی لوینونو کې بجلی کمه ده. د بجلی د کموالي له سببه څخه دوی ته بجلی نه ورکول کېږي. بیرام بلوچ پر مخ زیاتوي چې دلته د دوبی ګرمي زیاته ده. خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. کاروبار په ټپه درېدلی دي. دوکانداران او عادي ولس سرګردانه دي. په ښار کې د اوبو ستونزه هم راپیدا سوې ده. بیرام بلوچ وایي چې د بجلی د بندیز له سببه څخه د یخي کارخانې تړل سوې دي او چې کومې بیا خلاصې دي پر هغه باندې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده او دا ډول د یخي بیه هم ډېره زیاته سوې ده. د ده په خبره چې د گوادر په ښار سړې اوبه نسته. خو د بلوچستان د برېښنا د صوبایي څانګې یو عالي رتبه مامور دلته په کوټه کې وویل چې له ایران څخه په راغلي بجلی لین کې پنی خرابي هم رامنځته سوې ده چې د برېښنا د بیا بحالۍ لپاره هلې ځلې روانې دي. چې د گوادر په شمول و د درو واړو ضلعو ته به دوی زر تر زره بجلی بحال کړي. په بلوچستان کې د برېښنا د څانګې یو الی رتبه پنی مایر دا خبره هم وکړله چې په ایران کې د بجلی په نظام کې چې کله خرابي رامنځته شي نو دوی د پاکستان د سیمو بجلی وتړي. دوی غواړي چې دلته د دوی پر ګریډ سټیشنو باندې فشار را نشي. د وویل چې په ایران کې د بجلی د نظام مشینان موجود نه دي. هم له دغه کبله دوی دغه مشینان د جرمني او له نورو اروپایي هیوادو څخه راغواړي. گوادر چې د چین او د پاکستان د اقتصادي راداري د لوی لارې مرکز ګڼل کېږي او دغه پروژې ته تر اوسه پوري 850 ارب ډالر شول سوي دي. خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سناتور عثمان کاکړوي چې د سیپک په پروژه کې تر اوسه پوري و بلوچستان ته هیڅ نه دی ورکول سوي، چې د گوادر د ښار سیمایز خلک تر اوسه پوري د بجلی او د اوبو له ستونزې سره مخامخ دي.
سیپک چې د سپدې کې د بیرو کې د پښتانه کم سنتی زون کے لیے دات پاکستان دا ڈیڑھ سو زر میگا واٹ بجلی شش کار بدوئی مکمل کئی بدا پاکستان کی پروڈکشن کی پیداوار ہے اور دیش میں جنگی پشتونخوا کی میگا واٹ بجلی دا پروجیکٹ میں
د بلوچستان په نورو سیمو کې هم د بجلی لوډ شیډنګ ډیر زیات دی. د برېښنا د صوبایي څانګې مامورین وایي چې بلوچستان و 1400 میگاواټو بجلی ته اړتیا لري او دغه ډول لګیدو څخه د راغلي لاین توان یوازې 950 میگاواټه دی. و ښاري سیمو ته 10 ساعته، و ضلعو ته بیا 8 ساعته، او دغه ډول و کلیوالو سیمو ته یوازې 6 ساعته بجلی ورکول کېږي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوري جو ټلویزیون، کوټه.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تاسو یې درسوو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بولای
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
د افغانستان کونړ ولایت سره تعلق لرونکي دوه هغه ورونه چې په کډوالۍ کې پاکستان ته راغلل، پاکستان کې د ژوند ځنې وخت تیرولو وروسته دی کینیډا ته سفر وکړ. دا وخت په کینیډا کې ډېر ښه ژوند کوي، ښه کاروبار لري. دغلته زمونږ همکار رحمان بنری د دوی سره خبرې اترې کړې دي. یو راپور یې پې تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان د کونړ ولسوالۍ محمد اصغر مومن او علي اکبر مومن چې ولس کله پخوا د کونړ څخه کډوال کېدل، نه هیڅ ورته نو معلومه چې د ژوند بهاتې برخه به چرته او څنګه تیروي. خو دا دواړه افغان زلمی دا وخت د کنیډا په انټاریو کې وتلي کاروباریان دي. علي اکبر مومن وایس اف امریکا ډیو ته وویل چې افغانستان یې پرېښودو نو ډېر خفه وو، ځکه چې زړه یې نه غوښتل خو د بدامنۍ د لاسه کډوال شو.
په دې خاطر پاکستان ته مهاجر شو چې د افغانستان وضعیت صحیح نه وو.
خو اکبر باوجود د دې چې وطن یادونه یې زوروي، د کنیډا د اوسني ژوند نه یوازې دا چې مطمئن دی بلکې ورپکې خوشاله هم دی.
په کنیډا کې هر کار کول چې دی امکان لري، هر قسم امکانات په کنیډا کې شته دی. خپل کوششونه او مرګړو او نیوالانو دوستانو خپلوانو دواګانې وي او بس کاروبار هم جوړ کړ. ماشاءالله کامیاب کاروبار دی.
خو دومره ښه قسمت نه خو د هر چا وي او نه دومره زر هر څوک په کنیډا یا امریکا کې ګټه کولی شي. آیا اصغر او اکبر په دومره لږ وخت کې دومره کامیاب کاروبار څنګه وکړو؟ هم دا تپوس میں دیو پختون چھ پکنڈا کے د تیرو پنزل زکالو راہ سے پاتے گی ارشد حسین
دا سلی سپر سٹور چھ دین دا دم دے پر اوڑے لوے اوڑے لوے سہولت تے اوڑے لوے دل تک مگر ازو خپل دغه چھ کم دے دمو چھ کم شین پکاری کوالٹی سامان مت ملاوی گی کوالٹی
محمد اصغر ممن د اکبر مشرور او د خپل کاروبار مشري هم د پلاسو کده د اصغر تر مخه اوس کاروبار نږدې 2 ملیونه کناډایي ډالر ته رسیدلی دی.
دلته موږ سره 12 کسان کار کوي، هم رستورانت لري هم ګروسري په قصابای کې، یعنی ټوټل 12 کسان.
اصغر او اکبر په خپل سٹور کې یا دکان کې د روزانه د خوراکونو غوښې سبزیانو میوې نه علاوه تازه افغاني روټۍ هم په یو تنور کې تیاروي.
جمشید خان، یو روټۍ څو ټیم کې بخیږي؟ دا څنګه تیاروي؟
یو روټۍ یو دقه ټایم نیسي، اته دوه یا په لاس دقه پخیږي.
د دوی د سٹور یا دکان سمیر سٹور سره جوخت د افغاني خوراکونو یو رستورانت هم دی.
نن موږ ډیر کبابونه جوړ کړل، ډیر کسٹمر راغلي.
سره کوم کبابونه وو؟
مونږ سره چکن کباب ته، مونږ سره شامی کباب ته، مونږ سره دا مونږ برگر جوړو تا، ډیر کسٹمر شامی کباب غواړي.
د ټټولو زیات څه شی مشهور دی؟
ډیر زیات دلته کابلی پولا، ځکه دا د افغانانو سٹور دی.
دوړ ورونه وای چې نه یوازې دا په کینیډا کې د خ ژوند تسلسل به قائم ساتي او خپل راتلونکو نسلونو به باسواده کوي، بلکې د خپل وطن افغانستان د بیا ودانې سوچ هم ورسره مل دی.
وایس اف امریکا دی ودا خبرونه لري دوام لري. خیبر پښتونخوا په 400 ضلع کې د لوی فصلونو د تاوان سره مخ شوی دی، او هم د وروسته کروندګرو د نوې فصلونو لپاره نوې تجربې کړې دي. آیا دا تجربې څومره په ګټه یا په تاوان دي؟ د دیوا خبریال ملک وکاس په دې راپور راکوي.
پغاټو فصلونو کې د تاوان نه پس ګڼ شمیر کروندګرو نوې تجربې شروع کړې دي او مختلف نوې سبزې او میوې د خپلو روایتي فصلونو په ځای کړې. دغه شان یو کروندګر داوود دورانی په 12 جیره بزمکا د اندوانو فصل کرلی وو چې 1,00,000 روپۍ د خورې تخم او 4,00,000 روپۍ د اجارې پکې بیلې. داوود اووی چې د نورو غټو فصلونو د کم آمدن نه تنګ شوی وو، غوښتل یې چې د پنجاب په شان د اندوانو نه به غټه ګټه ترلاسه کړي، خو باید 3 میاشتې مهنت، مزدوری او وخت سره یې غټ تاوان کړی دی. دی وایي چې موسم او د وخت اندازې سره یې تجربه هم غلطه شوې ده.
دا تجربه زمونږ کامیاب نه شوه. په دې باندې یو خو د موسم اثر و چې پنجاب اندوانه مونږ نه مخکې راځي، د هغې د وجه نه مارکیټ ټول هغه قابو کړي، ځکه چې د هغوی موسم داسې دی چې اندوانه زیاته د پنجاب نه راشي. نو مونږ د اندوانو کرل د دې کافي مونږ ته نقصان شو. سونه چې مونږ په کوم شوق باندې کرلې وه، د تاسو وینې د دې د ګروتھ هم بالکل نه شو، او نه په دې کې څه هغسې مارکیټ جوړ شو. د دې نو د دې د وجه نه مونږ ښکاري داسې چې یا خو زمونږ د تجربه ناکامه شو، یا زما خدای زمونږ د زراعت د محکمې هم کمزوري ده چې هغوی مونږ یا د دې د زمیندار په دې میوه او په دې باندې دا چې کوم نوې سیزونه مونږ کرو په هغې هم ګایډ کوي نه. هغسې په کار دی چې دوی د زمیندارو هغسې رهنمایي وکړي، ورته ووایي چې دا کله کرای دې دپاره کوم موسم ښه دی، کوم قسم داروګان یا د کوم قسم خاورې مورې دې لخې دي. نو د هغې د وجه نه به کیدی شي زمیندار بیا فایده وکړي، خو مونږ پکې سخت کال کافي حده پورې نقصان وکړو.
نظر محمد چې زمینداری کوي سرګند کړه چې فصل یې خراب شوی دی، خو اوس هم په خرچه پر راغونډولو کیږي.
زمینداری کوي جی، او بس دا اندوانې هم کرلي دي، او هغه ونه شوې. نو هغه بس اوس یې راغونډو په مزدورانو، بدل ته ټوپ کوو بیا سوډکې ډکو. نو کو کرې وکړو کوي نه کړه.
تماکو، گنی او خټکو کروندګر له غټ زیان سره مخ کړی دی، چې آیا د کروندګر کمزوري ده او که د حکومتي ناچاقه پالیسو؟ ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، 400.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پمپیو د شمالي کوریا خپل دور ځنې سفر سره تر رسولی دی او امید دی چې د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلی دی او د آشان خارجه وزیر هم ویلی دی چې د امریکا سره د شمالي کوریا کمی خبرې ترې شوې دي د جوهري وسلې د ختمون په حق لباندې، نو دی دا وایي چې په هغې کې پرمختګ شوی دی. نور تفصیل په دغې باندې تاسو ته زموږ همکار شهابزاده د وایس آف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو د شمالي کوریا د ورځنی سفر پای ته رسیدلې او د خپل سفر په اخر کې ویلي د شمالي کوریا چارواکو سره د څو ساعتو ګټورې خبرې شوې دي. مایک پمپیو زیاته کړې په دغه خبرو اترو کې په مهمو مسلو هر اړخیزه بحث شوی دی. د امریکا خارجه سیکرټر ویلي د خبرو اترو لویه برخه د شمالي کوریا د نیوکلیایي وسلو نه پاکولو په نیټې یا مودې ټاکلو وه. که څه هم خاغلی پمپیو د دغه نور څه تفصیل نه دی وړاندې کړی، خدای منلی چې موږ په دغه مسله ډېرې ښې او ګټورې خبرې کړې دي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر چې دا مهال په ټوکیو کې دی ویلي د جولای په 12مه نیټه یو ځل بیا لیده کاته ټاکل شوی، زیاته کړې ده چې د دغه نیټه یوه ورځ مخکې وروستو کېدای شي. په دغه ملاقات کې به په کوریایي جګړه کې وژل شوو امریکایي عسکرو مړو سپارلو په سر خبرې کیږي. مایک پمپیو په خپل دې سفر کې د شمالي کوریا مشر کیم جان اون سره ندیلی دلی او د امریکا د خارجه دفتر ویاندې هیدر نوریټ ویلي په دې سفر کې د شمالي کوریا د مشر سره د لیدو ستمې نوې. نن د خالی په ورځ سهار وختي مایک پمپیو لومړی د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ته د شمالي کوریا د چارواکو سره د لیدو وړاندې په ټلیفون احوال ویلې. روستو د دغه د شمالي کوریا د حکومتي ګوند سترو چارواکو ترڅنګ د دغه هیواد د استخباراتو مشر کیم یونګ چول سره هم لیده کاته شوې دي. څنګه چې دغه دواړه مشرانو د خبرو اترو وړاندې یو بل ولیده، نو کیم یونګ د امریکا د خارجه چارو سیکرټر نه پوښتنه وکړه د شپې مو خوب یا آرام کړی او کنه. د مایک پمپیو تیره شپه په شمالي کوریا کې لومړۍ شپه وه. د دغه په ځواب کې مایک پمپیو ویلي چې وو د دغه وروستو بیا خبریالان د غونډې د کوټې نه بهر وتلي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر ویلي چې صدر ترامپ په خپل هغه ژمنه کلک ولاړ دی چې شمالي کوریا لپاره یو روښانه راتلونکی غواړي. روان کال کې دا د ښاغلي پمپیو د شمالي کوریا دریم سفر او لومړۍ شپه وه. د صدر ترامپ او شمالي کوریا د مشر په سنگاپور کې د لیدو کتو وروستو مایک پمپیو په لومړي ځل شمالي کوریا ته تللی. نن د خالی په ورځ د امریکا د خارجه چارو وزارت ویاندې هیدر نوریټ ویلي چې امریکا او شمالي کوریا چارواکو د خبرو اترو داسې ډلې جوړې کړي چې په ټولو مسلو به خبرې کوي، چې په کې به د شمالي کوریا د نیوکلیایي وسلو نه پاکول هم وي. میرمن هیدر ویلي چې ښاغلی پمپیو په دغه خبرو اترو کې په دریو اهدافو ترلاسه کولو پورې نښتی دی. لومړی د شمالي کوریا په مکمله توګه د نیوکلیایي وسلو نه پاکول، دویم دغه هیواد ته د امنیت یا خوندیتوب باور ورکول، او دریم په کوریایي جنگ کې وژل شو امریکایانو مړی ترلاسه کول دي. میرمن نوریټ زیاته کړې ده چې په دغه دریو واڼو کې پرمختګ شوی. د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو دا سفر وروستو د هغه استخباراتي رپورټونو کړی چې په کې ویل شوی شمالي کوریا لا هم د نیوکلیایي پروګرام پرمختګ لپاره اډانه جوړوي. امریکایي مطبوعاتو په دغه اړه ځینې عکسونه هم ښودلي وو چې ښایي شمالي کوریا د نیوکلیایي وسلو لپاره نوې ودانۍ جوړوي.
وایس آف امریکا ډیوا یو ساعت خبری خبرونه دا مهال پای ته رسیږي. تاسو موږ سره ملګری اوسئ. د ټی وی د خبرونو وروسته به تاسو د وایس آف امریکا ډیوا د ریډیو خبرونه اوري او د دې وروسته به تاسو شپه په خیر خبرونه واوري چې په کینن روز تاسو اوري های فایو پروګرام. د دې خبرونه ټکنیکي اړخوندې مرسته کوونکو مننه او د نن ورځې پروډوسرو عدنان رشید او انجنیرانو نیک او زبیر ته ټولو مننه کوو. د خبرونه زخه در زخه اجازه تخلص تاسو قربانه او زکلسم کاکړ
او زاشفاق ومن
شش پدر تا وړو
الله فمن.